درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزي بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالرو ازادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالره ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزي بانک څخه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته 3 میاشتې وې او ګټه یې کوله.
هلته ګټه 6.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4.5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4.5 میلیون ډالره نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالره دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغلی احدی تیرونه ایل آزادی راژیو سره په مرکه که ویلی و چی تروسه ده دغه امانتی صندوق پیسی ندی مصرف شوی او گطه به لازیات تشی. سلګونو افغان پناهغوښتونکو پرون یک شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو د پروګرام د ځنډېدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان له خپل هېواده په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دي. په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دوی له یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالاتونو کې د میشتېدو مستحق وګڼل شي او دې هیواد ته واستول شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په متحدو ایالاتونو کې د دغو افغانانو د میشتېدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډېری افغانان اقتصادي ستونزې لري، روغتیایي خدمتونو، زده کړې او ډېرو نورو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یوه ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې 10 کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکې کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د سی آی ای مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده. تاسې د ازادي راډیو 24 ساعته خپرونې اورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې نوی شارژدافیر او ډیپلوماټان ګمارلی دي. د ایران له لوري طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل څه پیغام لري؟
کنده هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ د تلفاتو شمیر نور هم زیات شو. په اسلام آباد کې یو شمیر افغانانو چې له اوږدې مودې راهیسې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي مظاهره وکړه.
نو هیله ده چې زمونږ د پیټو بیوان کیسونه چې کوم دي دا زر تر زره پروسس شي.
په زابل کې د محرقې له کبله نابینا شوې صدیقه وایي
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم.
او د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سره فتش اندیشنه لري چې د امریکا مرستې به د افغانستان په شان په اوکراین کې هم ځای شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوې شارزده فیر او نوې ډیپلوماټان ګمارل دي او د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف وي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټانو ته سپارل شوی. خو د دې سفارت یو ډیپلوماټ پرون ازادي رادیو ته تایید کړی چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظفر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسمن وسپارل شوې او له خپل اړخه څوک د شارژ ظفر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس زاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دی چې د دوشنبه په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي وو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې. خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد رهگذار پرون د ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تر اوسه ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نوي ګمارنو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان ووسو. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي. خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخه دي کې مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ دفتر او نوي ډیپلوماټانو د ګمارنې خبر ورکوي او وایي د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف وي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان او نړیوالو چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د تهران دا اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافعو د اوږدمهاله منافعو د پاره د تاړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوښي مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لړمهاله ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا پر سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غیر فکولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسنی رژیم د طالبانو چې دا غا داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدل شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې د سفارت دوی ته باور کړی. یعنی فکر کوم چې یو مشترک ګټي یا وګمحالي ګټي کېدل شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې دپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې د هغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی وو، کې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی وو، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت پرسمت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړی؟
خدا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دی، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه بحثونه لرو، د دو ژور او د دو فاکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی اغه اړیکې له دوی سره د دو فاکتو په حالت کې ساتلې دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلې دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی وو، چین کړی وو، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده. نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري، دوی په یوازې سره وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي توګه باندې د حکومتونه پیژني یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډېر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخته پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د پی یو او پی دو کیس لرونکو افغانانو په اسلام آباد کې په یو اعتراضي غونډه کې د امریکا لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر ځنډیدو انتقاد وکړ. د دې غونډې تنظیمونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، له یو نیم کال وروسته هم د پی یو او پی دو پروګرامونو د کیسونو د مختبرولو په برخه کې کار نه ری شوی. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو په پاکستان کې له خپلو اقتصادي او د استوګنې د ستونزو یادونه هم وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
لسکونه افغانان چې د امریکا د پی 1 او پی 2 پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتي وای چې دوی له ډیر انتظار ستړي شوي او د امریکا حکومت باید ژر تر ژره دوی هغه هیواد ته ولیږدوي. دوی د یو شنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل هغه کسان هېر نه کړي چې په سختو ورځو کې د دوی تر څنګ په افغانستان کې ولاړ وو. د دې غونډې یو تنظیمونکي محمد باقر احمدي ازادي راډیو ته وویل،
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و نهادهای
د نننی غونډه هدف دا دی چې زموږ غږ امریکا متحده ایالات او یو سی آر پی مؤسسه واوري. له نیم کال وروسته هم زموږ د توپ کارونو کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی او برخلي کوي. موږ د امریکا متحده ایالات څخه د دې اعتراض غونډه په ترڅ کې غواړو چې په پاکستان کې د آر اس سی دفتر پرانیستل شي، څو زموږ دوسیه پر مخ پوزي.
دفتر قرار است کیس های ما پروسس شوه.
د د دې ترازې غونډې او شمیر ګډونوالو وویل په 300 میاشتو کې تر اوسه له دوی سره مرکه هم نه ده شوې. د دوی په خبره په پاکستان کې د یادو کیسونو لرونکي د ویزو ته ختمېدو په ګډون لګڼو نورو ستونزو سره مخ دي، او ډېری افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په دغه هیواد کې بندیان شوي هم دي. عبدالرؤف قاضي زاده یو له ګډونوالو څخه د خپلو ستونزو په اړه داسې وایي.
دا شنو ډیر زیات مشکلات لرو، نو هیله ده چې زمونږ دا پی 2 او پی 1 کې سونه چې کم دي دا زر تر زر پروسس شي او د دې په سم مخته لاړ شي.
د غونډې او بل ګډونوال فرخنده عمرې چې وایي یو نیم کال کېږي په پاکستان کې ده. دوی په پاکستان کې لخپل اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. د امریکا حکومت د 2021 کال د اګست په 2مه له افغانستان څخه د دې هیواد د وتلو تر پریکړې وروسته د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي یا د امریکا تر ملاتړ لاندې بنسټونو سره یې کار کوه د دویم لومړیتوب د کډوالۍ ځانګړی پروګرام یا پی 2 اعلان کړ، چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره یې همکاري درلوده د دغه پروګرام له لارې په یاد هیواد کې د کډوالو په توګه میشت شي. په پاکستان کې د پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکو په خبره دوی د یو ایس آر ای پی بنسټ لخوا د رسمي ایمیل له لارې دریم هیواد ته بلل شوي، او زیاتوي چې د دې سازمان په ایمیل کې په څرګند ډول ویل شوي چې د کیسونو د څېړلو بهیر به له 1200 څخه تر 1300 میاشتو وخت ونیسي. په پاکستان کې د پی 1 او پی 2 کیسونو لرونکي وایي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو کومه لاره نه لري او ویره لري که بیرته خپل هیواد ته ستانه شي د طالبانو لخوا به ونیول شي، بندیان به شي او آن و به وژل شي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایتالیا په سواحلو کې د کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ د مړو شمیر زیات شوی او په لسګونو نور کسان تر اوسه ورک دي. په دې بیړۍ کې چې له ترکیې څخه یې څو ورځې مخکې حرکت کړی و او د ایتالیا سواحلو ته نږدې د مدیترانې د سمندرګي په طوفاني څپو کې ډوبه شوې ډېر افغانان هم سپاره و. ایټالیایي چارواکو دا یوه غمیزه بللې او ویلي دي چې د مړو د ښخولو لپاره به د نږدې ښار په اډیرو کې ځایونه پیدا کړي. جزئیات نوریاس
د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمیر شپېتو تنو ته نږدې شوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې تر اوسه په لسګونو کډوال چې اکثره یې د افغانستان وګړي ښودل شوي ورک دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر له سلو کسانو واوړي، ځکه یو شمیر ژغورل شوو کسانو ویلي چې له لرګیو جوړه په دغه کښتۍ کې شاوخوا 200 تنه سپاره وو. د ایټالیا ساحلي ګارډ ویلي لږ تر لږه 80 تنه ژغورل شوي او د اطفایي چارواکو د لمر له پرېوتو سره د 12 ماشومانو په ګډون د 950 مړو د موندلو خبر ورکړی دی. چارواکو ویلي چې د کډوالو دغه کښتۍ 3-4 ورځې مخکې د ترکیې له ازمیر څخه حرکت کړی و چې د سمندر په طوفاني څپو کې له ډبرو سره لګېدلې او ډوبه شوې ده. د دغه کښتۍ درې لویې ټوټې د ایتالیا استیکاتو د کوترو ساحل ته نږدې لیدل شوې دي. د سره صلیب یو رضاکار اګنازیو منګونو وویل چې ټول ژوندي پاتې شوي لویان دي او زیاته کړه چې په خواشنۍ سره په کښتۍ کې سپاره ټول ماشومان په موندل شوو مړو او ورکو شوو کسانو کې دي. دغه راز یو کوچنی ماشوم هم په مړو کې شامل دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي چې د اټکل له مخې یو سل او یو زیات کډوال په دغه کښتۍ کې سپاره وو چې ماشومان او بشپړې کورنۍ هم پکې وې. د ادارې ویلي چې اکثره کډوال د افغانستان، پاکستان او سومالیا دي. د دغو کډوالو د ژغورنې په عملیاتو کې چې پرون د ورځې تر ناوخته پورې دوام وکړ، هلیکپټرې د پولیسو الوتکې او همدارنګه د اطفایې د دولتي ادارې کښتۍ ساحلي ګارډ او سرحدي پولیس شامل وو. د اسوشیټد پریس اژانس د راپور له مخې مړي د نږدې ښار کروتوني یو سپورتي لوبغالي ته او ژغورل شوي هم موقتي سرپناه ته لیږدول شوي دي. د کروتوني ښاروال وینچنزو ووچی دا یوه ستره غمیزه بللې او ویلي دي چې د ښار په هدیرو کې به د مړو لپاره ځایونه پیدا کړي چې خښ شي.
په تیر 2022 کال کې شاوخوا 115,000 کډوال د ایتالیا سواحلو ته رسیدلی و چې شمیر یې د 2021 کال په پرتله 18,000 زیات و. هغه کډوال چې هڅه کوي اروپا ته ځان ورسوي د سمندر له لارې یوه مهمه لارې پر ایټالیا سپره ده، خو د دې لپاره چې ایټالیا او له هغې وروسته نورو د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته ځان ورسوي باید دغه د نړۍ تر ټولو خطرناکه لاره ووایي. د ملګرو ملتونو د ورکو شوو کډوالو پروژې له 2014 میلادي کال راهیسې د مدیترانې په مرکزي برخه کې د 11,000 زیاتو مړینو او د ورکو شوو شمیر یې ثبت کړی دی. د دې پروژې د اټکل له مخې له 260 زیات مړي او ورک شوي د روان کال په لومړیو دو میاشتو پورې تړلی دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
یویش کلنه صدیقه د نابینا سترګو د علاج لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ صدیقه شاوخوا یویش کلنه ده، خو شل کاله کېږي چې په سترګو څه نشي لیدلی. دا په یو کلنۍ کې د محرقې تبې د درملنې لپاره د سیمې یوه ډاکټر ته وړل شوې وه، خو د غلطو پیچکاریو د ورلګولو له امله یې سترګې نابینا شوي دي. نور حال په دې راپور کې چې د صدیقې په ژغ پیلېږي.
زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم.
دا 50 خوندو او څلور ورونو خور صدیقه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د باختو کلی اوسیدونکې ده. دا شاوخوا 21 کاله عمر لري، خو شل کاله کېږي چې د سترګو د دید له نعمت څخه بې برخې سوې ده. صدیقه وایي په کوچنیوالي کې د ډاکټرانو د بېغورۍ له امله یې دواړه سترګې ړندې سوې دي، خو اوس هیله منده ده چې یوه سترګه یې رغېږي. دا له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او شتمنو کسانو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده زما غاښ تر نړیوالو پورې ورسوي. زما په دنیا کې دا لوی ارمان ده چې زما سترګې جوړې شي او وینا سم، او له ما سره کومک وکوي. پلار مې ډېر بې وسه ده، وس نه لري، کنه د چا به زړه غواړي چې د خپلې لور سترګې نه وي او دی ورته ناست وي. د پلار مې وس نهسته، که تاسو یو کومک راسره وکړي ډېر به ښه وي.
صدیقه وایي تر ټولو غټ ارمان یې د نړۍ د ښکلاګانو لیدل دي، او سخته کړیږي چې مور پلار ورونه او خویندې اوري خو لیدی نه سي.
زما خو ډېر ارمان ده چې زه دا دنیا ووینم، خپل مور پلار ووینم، قریبان ووینم. ډېر ارمان مې پر زړه ده. ما هېڅکله هم دا دنیا نه دلدوې، ځکه دا دنیا ووینم زه سې له ځان سره فکر کوم زما به بېخي زاره وچوي او ژوندۍ به نسم پاته. دوانه خوشحالي پر ما راست، زه چرت وکم لا دوانه خوشحالي پر ما راست. نو بیا زما سترګې جوړ سه، هغه خو به بیا یم ما خوشحالي وي. نو زما له تاسو څخه دا غوښتنه ده زما غږ تر نړیوالو پورې ورسوي.
صدیقه وایي سخت له کړاوونو ډک ژوند تیروي، خو اوس یې په خپلو هیوادوالو باور پیدا سوی چې د دې د سترګو د درملنې په موخه به ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي.
سی نور وینم سی دغه لا څوک راته وای وای کاشکې د سترګې وای. ما ته ډېره ژړا راسي، بیرته هم زه خدای مهربانه ده، دا به مې خدای په نصیب کې کړی و. سی ډېره خوشحاله سم او ډېر زړه مې ښسي. څه خبرې څوک ته ډاډ خبرې راته وکړي، بیا هم ژړا راسي، بیرته خوشحالي. دونه خوشحاله سم سی بیخي ژړا راسي، دا اوس هم دونه خوشحاله یم سی بیخي وم ژړلې مې وای.
دا صدیقې پلار عبدالرحمن کیسه کوي چې لور یې شل کاله وړاندې د مورکې تبې د درملنې لپاره د سیمې یو ډاکټر ته یووړه، خو د غلطو پیچکاریو ور لګولو له امله یې د لور سترګې نابینا سوې. وروسته یې د غزنی او بیا د کابل په ځینو روغتونونو وګرځوله، خو درد یې دوا نه سو. اوس په کور ورته ناسته او د بل د لاس متازه ده. عبدالرحمن زیاتوي له شل کلونو وروسته یې صدیقه بیا ډاکټرانو ته د درملنې لپاره بېولې ده، خو هغوی ورته ویلي د لور یوه سترګه یې رغېږي، خو په درملنه یې شاوخوا 3,000 افغانۍ لګښت راځي. دی وایي د دومره پیسو وس نه لري چې د صدیقې د سترګو درملنه وکړي.
بلاخره سږ کال خارجي ډاکتران منې کابل ته رالو، غول د دې سترګې اتمن علاج کیږي، ګروپ ویني د لمر سترګې ویني، اته نو علاج کیږي. خو ستاسو له قدرته تیره د تاسو نسی ګډه اقتصاد غواړي، دا خارجه دغه مې راوړل کی که سترګې راوړل کی. نو زموږ تر قدرت تیره ده او دا وباله ریاجزم ده. اته نو که تاسو پر میډیا پر دغه د خبرونو وکولای څوک خدای پیدا کوي او د دې علاج خدای وکاوي، ما ایسته ورته برابر اسوم.
صدیقه خپلو نابینا سوسترګو ناهیله کړی ده. دا وایي په زړه کې ارمانونه لري، خو کم رسته ورسره ونسي دغه ارمانونه به په زړه کې غوټه پاتې سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو وایي آیا متحدو ایالاتونو د افغانستان پر بیا رغونې د میلیاردونو ډالرو د لګښ له څرنګوالي درس اخیستی او له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو مرستې په اړه د څارنې تګلاره بدله شوې ده؟ جان سوبکو دا څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په تازه مرکه کې کړې او اندېښنه یې ښولې چې که د دغو مرستو سمه څارنه ونشي شایي د افغانستان په څیر ځایې او اصلي هدفونو ترلاسه نشي کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوبکو وایي اوکراین افغانستان نه دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دغو مرستو او پر هغو د څارنې په اړه د متحدو ایالتونو تګلاره بدله شوې؟ جان سوبکو چې څه باندې یوه لسیزه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د میلیارډونو ډالرو ضایع شوو پیسو د څرک معلومولو لپاره هڅې کړي. دغه څرګندونې له اوکراین سره د امریکا د 133 میلیارډ ډالرو پوځي او نورو مرستو په اړه پرون یکشنبه له امریکایي فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې کړي دي. جان سوبکو وویل موږ له افغانستان سره په ښکېلتیا کې ډېرې مهمې تېروتنې وکړې. د ښاغلي سوبکو په خبره د مرستو ناوړه پایله دا ده چې مرستې منحرفې کېږي او په داسې ډول اغلا کېږي چې خپل ټاکل شوی هدف نه ترلاسه کوي. جان سوبکو له اوکراین سره د امریکا مرستو ته په اشاره وویل متحده ایالات له دې هېواد سره د وسلو او پیسو مرسته کوي چې کیف د روسیې په وړاندې جګړه وګټي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار مشر وویل که له اوکراین سره پر مرستو سمه څارنه ونشي نو به غلا شي یا به هم سیمه ییزو اولیګارشانو یا ځواکمنو او شتمنو چارواکو او سیمه ییزو سیاستوالو ته ولېږدول شي چې عادي اوکراینیان به د ضایع کېدو شاهد وي. جان سوبکو وویل نتیجه به یې دا وي چې د اوکراین حکومت به د یوه عادي اوکراینی چې په جبهه کې جنګیږي او له خپل سره تیر دی ملاتړ له لاسه ورکړي او دا هغه څه و چې د ده په خبره موږ په افغانستان کې تجربه کړل. د جان سوبکو په خبره افغانانو ولیدل چې ټولې دغه پیسې په څه ډول د فاسدو سیاستوالو یا د افغانستان په بڼه رامنځته شو اولیګارشانو یا ځواکمنو چارواکو لخوا حیف ومیل شوې. سوبکو زیاته کړه کله چې طالبان د پرمختګ وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي وو یوه سرتیري یا د پولیسو افسر یا د حکومت یوه عادي کارکوونکي وویل چې ولې باید د دغسې یوه حکومت لپاره چې هر څه غلا کوي ځان ووژني او موږ متحده ایالات هم د بسپنه ورکوونکي په توګه د فاسدو ځواکمنو چارواکو او سیاستوالو د ملاتړو په توګه پیژندل شوی وو. که څه هم سوبکو وړاندوینه ونه کړه چې اوکراین به دوهم افغانستان شي ځکه دواړه هېوادونه له کلتوري د بنسټیزو تاسیساتو مدني جوړښت او حکومتولۍ له پلوه خورا توپیر سره لري. د اوکراین جګړه د یوه ځواکمن دښمن په وړاندې دفاعي جګړه ده، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړې کورنۍ اړخ درلود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وایي دا د حیرانتیا خبره نه وه چې افغانستان څرنګه د طالبانو لاسته ولوید ځکه ټولې نښې لیدل کېدې چې دا کار به وشي. جان سوبکو د امریکا پر یو شمېر ادارو د انتقاد په توګه وویل چې ډېرو ادارو ورسره معلومات نه شریکول او زیاته کړه په افغانستان کې د حکومت د ړنګېدو تر وخته یې راپورونه خپرول او د بېلګې په توګه د دې یادونه وکړه چې ډېر ځلې یې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته یې څه ډول وسلې ورکړي یا هغوی څه ډول وسلې په لاس کې لري معلومات ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کړې وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په تیره لړم میاشت کې په یو راپور کې د افغانستان د پخواني حکومت د ړنګېدو شپږ مهم لاملونه په ګوته کړي او ویلي وو چې متحدو ایالتونو د 145 میلیارد ډالرو په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته ډیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شموله او مسؤول حکومت جوړ کړي چې د دغو پیسو ډیره 3.2 میلیارد په حکومتدارۍ او اقتصادي پیاوړتیا مصرف کړي، خو نتیجه دا شوه چې د 2021 کال د اګست په 15مه دغه حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل. افغانستان نن له یوه داسې بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی چې په وروستیو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کمدیش ولسوالي د فیرلند د ننګرهار د اتم ناحیا د قریش آباد کلي اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارت کلي نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کوي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راځو نه. مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدورین نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسیم، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکه د کار په تمه ناسي. خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې